ساعت ماښام شپږ بجې سوې. اوریدونکو ستړي مسئ پام وکړئ، د دې ساعت مهمو مطالبو ته چې موږ په دغه خبري مجله کې درته راغونډ کړي دي. دا اوله خبري مجله مو 10 دقیقې ده. د خبري مجلې په ترڅ کې به تاسو تر ډېره حده په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پر بهیر چې نن رسمن پیل شو معلومات واورئ. خو نور مطالب هم لرو. اول په وار ور کور دوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه نن پیل شوه. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ارزونې او پیاوړتیا په هدف په کابل کې د ښځو د مطالعاتو لومړنی مرکز پرانستل شو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه پر سوریه شوي بریدونه وستایل او ویلي دي چې دا هوایي بریدونه په دقیقه او مکمله توګه ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن د نوملیکنې پروسه پیل شوه. افغان ولسمشر په دې بهیر کې له ګډون وروسته ژمنه وکړه چې د ملي یووالي حکومت د راتلونکو انتخاباتو او په آزاد ډول د پروسې د ترسره کېدو لپاره ژمن دی او په دې اړه اراده او کلک هوډ لري. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې په انتخاباتو د انتخاباتو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله ونه مني.
زه د دوی استقلال ته کافی احترام لرم او نه غواړم چې ذره شک و شبه په دې کې موجوده سي چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. هر چارواک د دې حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته د احترام بسترګي وکړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله په کابل کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ورغی او په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په توګه خپل نوم ثبت کړ. نوموړي له خلکو وغوښتل چې په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل مان چاودلی دی چې له عمله نهه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سره نن خبرې اعلان وته ویل دا چاودنه هغه مهال شوي چې وسلوالو غوښتل مان جوړ کړي. په همدې حال کې د امنیت قمندانۍ وایي ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ او پلی خمری ترمنس پلوی لار کې نننۍ نخته هم پای ته رسیدلې ده. دغلته د نخت له امله لار بنده وه. خو د نوموړي په خبره چې دا لار اوس د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ارزونې او پیاوړتیا په هدف په کابل کې د ښځو د مطالعاتو لومړنی مرکز پرانستل شو. د دې مرکز غړي شهلا فرید نن په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل چې دغه مرکز له لارې به د افغان میرمنو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل کیږي او پر وړاندې به د پردو ستونزو د هواري لپاره لارې چارې پیشنهاد کیږي. اغلی فرید وایي د افغانستان د ښځو د مطالعاتو مرکز به د خپلو څېړنو له لارې د ښځو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره فعالیت کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت دغه مرکز جوړېدل ستایي او ورسره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سوریه د تیر شپې هوایي بریدونه وستایل او ویلي دي چې دا بریدونه په دقیقه او مکمله توګه ترسره شوي دي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې نن په خپل ټویټر کړې دي. روسیې او ایران پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایي بریدونه غندلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل دا برید د یو داسې هیواد له مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. پوتین ویلی دی مسکو به د دې مسئلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوغواړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر سوریه د امریکا او متحدانو هوایي حمله یو جرم بللی دی او ویلي دي چې د برید هیڅ اهداف نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بیګال سپینې ماڼۍ څخه پر سوریه د هوایي بریدونو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ او د امریکا متحدانو وایي دا حمله په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د برید په عکس العمل کې شوې ده. امریکا او متحدان یې وایي زیات احتمال شته چې د سوریه حکومت په دوما ښار کې کیمیاوي ګاز استعمال کړی وي. خو د سوریه حکومت او متحدان روسیه او ایران بیا دا ادعا بې بنسټه ګڼي. د مصر په سینا ایالت کې نن په یوې نښته کې اته مصري سرتیری او څوارلس وسلوال وشل شول. د مصر پوځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوالو چې ځانوژونکي واسکټونه او لاسي بمونه لرل د سینا په مرکزي برخه کې سهار مهال پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې 15 نور عسکر ټپیان دي. دا په مصر کې واکته د دوهم ځل لپاره د ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر رسیدو وروسته د وسلوالو تر ټولو لویه او خونړۍ حمله بلل کېږي. دا برید په داسې وخت کې کېږي چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د تیر کال نافذ بیړنی قانون بیړنی حالت سکال هم تمدید کړ. او د اسرائیل پوځ وایي هغه ایرانۍ بې پیلوټه الوتکه چې دوی په تیر فبروري میاشت کې وویشته پر اسرائیل د برید لپاره استول شوه. د اسرائیل پوځ د نوویل استخباراتي څېړنو ښودلې ده چې په دې الوتکه کې 14 مواد ځای پر ځای شوي وو. پوځ وایي هیلیکوپترونو د دې بې پیلوټه الوتکې په غورځولو سره پر خپله خاوره د ایران د برید مخنیوی وکړ. اسرائیل وایي ایران تر دې وړاندې د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله په واسطه د دغه شان بریدونو هڅه کړې ده. ایران تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د ماښام 6:00 دقیقې د نن د اپریل د میاشتې 14 نیټه د 2013 میلادي کال او د 1399 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 15 ده. تاسو زموږ د نن ورځې د دوو وروستو یو خبري مجلو څخه یوې ته غوږ یاست. پام وکړئ د دې خپرونې نورو مطالبو ته. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په افغانستان کې د رای ورکولو لپاره د نمونو د ثبت بهیر رسمي پیل شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل په انتخاباتي بهیرونو کې به د لاسوهنو مخنیوی وکړي.
نو غواړم چې ذره شک او شبه په دې کې موجوده سي چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. هر چارواک د حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته.
په افغانستان کې مو د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی د انتخاباتو په اړه څه نظر لري. د دې ترڅنګ به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې په د طالبانو سره د سولې لپاره هڅې مثبتې دي او دوی ادعا کړې چې حتی په طالبانو کې په دې اړه بحثونه پیل شوي دي. د دې ترڅنګ په نړیوالو مسایلو کې پر سوریا د امریکا او د امریکا د څو سترو متحدانو د نننۍ حملې پر جزئیاتو خبر سي. نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت رای ورکونکو د نمونو د ثبت بهیر رسمن پیل شو. په افغانستان کې به د میزان د میاشتې پر 28 نیټه باندې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسي. کال ته به د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د دغو ټولو انتخاباتو لپاره دغه بهیر نن رسمن پیل شوی دی. نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی به هڅه وکړي چې په دغو بهیر کې هیڅوک لاسوهنه ونه او انتخابات د امکان تر حده شفاف تر سره سي. جمهور رئیس او دغه میرمنی نن خپل نمونه ثبت کړل او پر افغانانو ژغ وکړ چې دوی هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس رپورت لري.
د حمل د میاشتې په 15 نیټه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره مهاله د ملي یووالي حکومت مشران د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او ټول حکومتي چارواکي هم د کمیسیون استقلالیت ته باید احترام ولري.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واسطه داره. ضد دوی استقلال ته کافی احترام داره. او نه غواړم چې ذره شک و شبه په دې کې موجود سی چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. هر چارواک دیدی حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته احترام بستری وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارز د انتخاباتو لخپلوا کمیسون څخه مو غوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لومړی میرمن بیبی ګل غنی، اجرایی رئیس عبد الله عبد الله او ځین نور حکومتي چارواکو هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر رسمند شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو. د انتخاباتو خپلوا کمیسون ویلي چې په څلور دېرش ولایت تونو کې به نږدې 1500 مرکزونه د رای ورکوونکو د ثبت لپاره پرانیستي وي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر اساس ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د رای ورکوونکو د ثبت پروسه د انتخاباتي اصلاحاتو یوه برخه بولي او وایي چې دغه لړۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګټوره تمامېدای شي. نوموړي همداراز د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې د حکومت له لوري د نه مداخلې په اړه ډاډ ورکړ. دوی انتخابات به خپل وخت تر سره کیږي او حکومت ژمن دی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. لدی ټولو سره سره فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو بنسټ د پروګرامونو مسول نعیم اصغری بیا د نوملیکنې د پروسې په برخه کې کم عامه پوهاوی د اندېښنې وړ بولي. د نوموړي په خبره دغه مسله نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون اغیز لري او د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پروسې د ښه ترسره کېدو لپاره لشترژ لزر کسان نوې په کارونو ګمارل دي. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکولو پر دغه پروسه باندې کڅ هم دایو یو نیک ګام بولي اندېښنې لري. د دې بنسټ له اجرایی رئیس یوسف رشید سره زما همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې ولې دوی اندېښنه لري چې شایي دا بهیر هغه څه چې لازمه ده پر مخ ولاړ نسي.
پروسه پیل شوه خو طبیعتا د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسې کې بهیر کې برخه واخلي، خپله نوملیکنه وکړي. دا به یو ګام یو لوی خو نه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کره احساس خلکو معلوم است چې څومره واجد شرایط په کوم سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بالاخره د غلط څخه مخنیوي وکړي یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا ده چې نور خلک له دغه د تاکلیف هغه تعذیب او جنجالونو او بالاخره له هغه کړکیچونو نه خلاص شي، ځکه چې دغه ټاکنې په عین حق چې فرصت کله کله کېدای شي په یو ګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفي او عذاب کوي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتلې په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرب ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لویه ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبروی نه لري او په مرکزونو کې چې ګورم لکه چې اوس مثلا زه په یو لیسې کې یم، صرف تر اوسه پورې دغه د یو رسمي بجې د یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپله ښیي چې هغه پوره عامه خبروی او پوهاوی خلکو ته نه ورکړل شوی. او که په راتلونکو ورځو کې دغه وضعیت همدغه خمسې نو د خلکو د ګډون لپاره پروسه ډیره محدود د خلکو ژوند بده محدود سی پکې.
رشید صاحب، کچیر ته د خلکو ګډون کمرنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسې خپل غیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي اماغه د پروسې مشروعیت د خلکو حضور نه پیلېږي. که د مشارکت محدود سو خلک ګډون کم وو د خپل د تاکنو لپاره یو بد دی دا ځکه چې د تاکنو هغه جوړښت دی بلخه د خلکو رای دی د خلکو حضور ده او کدی په کمرنګ برخه واخله دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پوښتنه لاندې راځي.
بله رشید صاحب، د خلکو د حضور پر اړه باندې تاسو اندېښنه مطرح کړه. لدی ورخه د امنیت مسله یو جدي موضوع یعنی اندېښنه مطرح کیږي. نور کوم مسایل دي چې بلاخره د دغه دوو مسایل نو ورخه چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري او څنګه کېدای شي چې کمیسون له دغه مشکلاتو ستونزو څخه ووځي؟
کمیسون باید دغه پروسه ولوسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتری او رسمي کارونه دي چې هغه ادارات سره ترسره کوي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي چې د خلکو هغه اندېښنې دا چې په پروسه کې مداخله ونسي، مال نفوذ ونسي، سیاسي لدنه منفي ګټه ونخلي، هغه یو بحث چې باید کمیسون کار پرې وکړي. حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګې کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمه له متنفذونو سره، له او کسانو چې په خلکو کې خپل هغه غږ لري او حضور لري، دغه سره به څنګه اوس د زړه زر رابطې ایجاد کړي چې خلک په بهیر کې برخه واخلي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پام لاندې ونیول شي. سیاسي ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته دغه نظارت فرصت مساعد شي.
تاسو په افغانستان کې د عادلانه او شفافو انتخاباتو د مرکز د اجرایی رئیس مرکار ویل چې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس خبري ورسره کړی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې په مثبت لور روانې دي او ادعا کوي چې حتی د طالبانو په منځ کې په دې اړه بحثونه پیل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن د ولسي جرګې استماعي غونډې ته خبرې کړې دي چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به یې جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بل اخر نړیوالو سیمایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده. کېدای شي وخت وغواړي، ستونزې مشکلات به وي، مگر امیدواری په دې اړوند باندې لرو چې روان فشارونه او روان هڅې چې موږ لرو د سولې په اړوند باندې چې هم نړیوال حمایت، سیمه ییز حمایت او د افغانستان له داخل نه د ټولو اقشارو حمایت بالاخره د دې سبب شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ورسېدو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په روسیې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غني په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. تازه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپړي مشران حاضر شوي چې افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سوله ایز ژوند پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبره ای چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي. موږ ټول داسې دي، موږ ټول د سولې په ارمان یو. سولې په ارمانو نه راځي، سولې ته یو درسته برنامه پکار ده.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړ ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي. نوموړی دا هم وایي چې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به په نړیواله او سیمه ییزه کچه اعلان وسي چې د افغانستان جګړه دینی او اسلامي صبغه نه لري او جهاد ورته نشي ویل کېدای.
تاسو کولای سئ چې په افغانستان کې د سولې پر خبرو او همدارس پر دې چې د کندهار امنیه قمندان په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر ډېر مهم مشران غواړي چې افغانستان ته ستانه سي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. معلومات زموږ پر ویبپاڼه باندې وګورئ، د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، دلته د دې ټولو مسایلو تفصیل ترلاسه کولای سئ. په اورزګان کې مدني فعالان او ولسی خلک وایي چې وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې 15 تنه د اورزګان او کندهار پر لار باندې ونیولل او د ځان سره یې بوتلل او پر هغوی دا تور پورې کړ چې د حکومت کسان دي، خو وروسته یې یو شمېر کسان راخوشې کړل او 14 تنه یې لا هم ورسره ساتلي دي. د اورزګان په اورزګان کې یو شمېر مدني فعالان او خلک وایي چې د افغانستان حکومت دې هڅه وکړي چې دا کسان چې د هغوی په وینا بېګناه دي د طالبانو څخه راخوشې کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا زما ورته نه زما کور دی وایز نه پرېږدي، نور یو جوړه کالي دي راته راواسته یې
چې دلته ناست بالا یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان یې دی شي کې راته راځي.
دا ژغونه د هغه برمته څو کسانو دي کوم چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره له موټرو کښته کړه او برمته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې 13 تنه ول جمله ول ستنه وسلواله طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه. خو دغه 13 تنه چې تاسو وړاندې ژغونه واوریدل لا هم له تیرو 15 ورځو راهیسې د وسلواله طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تیروي. دغه برمته شوي کسان چې څلور یې د کندهار او نهه یې د اروزګان دي اوس یې وسلواله طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غوندې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یادو ویډیو کې دوی داسې ښکاري چې له وسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ د خپلو قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کې لا دغه مره ګرځوي چې پر دوی به یا تکلیف یا به بل وي. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته یې جوړه کالي راورسي.
زه خپلو قربان ته خصوصا په قربانو ته کې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ دپاره دې د هدایت واده خدای سه وغواړي. او بل مې دغه
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا وجه راته کوي بلا زما قربان زما غوښتنه زما کور دې وایز نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي سوي. اوس د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼې د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دي د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي.
دا چې 15 ورځې تیریږي له هم دولت نه دی توانېدلی. څو واره وعدې کړي دي، موږ د رسنیو سره اورېدلي چې موږ عملیات پیل کړي دي او قومي مشران دوی ته ولېږلي، بیا هم نه دي توانېدلي. موږ له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د دغو 13 لستنو پلټنه وکړي او پیدا کړي خپلو کورنیو ته وسپاري.
موږ دولت څخه دا غواړو 15 ورځې وړاندې چې دې د کندهار او روزګان په لوړ لار باندې ټینګ سي دي بعد دغه ټوله بته علاقه
د روزګان ولایتي اداره هم مني چې د هغه 13 کسانو لړلې لا هم 13 تنه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. کوم چې 15 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د روزګان او کندهار ترمنځ پر لوړ لار برمته کړي وو او په خبره چې لا هم نه دي توانېدلې چې راخلاص کړي. د والی ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
پښوانه تروسه پرې موږ په دیوانې نوې بریالي سوي چې یا 13 تنه مسافر چې لا هم د وسلوال مخالفینو په منګولو کې دي دار خلاص کړو. خو لا هم په دغه برخه کې زموږ هغه هلې ځلې دوام لري.
ښاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته سوي کسان ملکی کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشی کړي. بل خو بیا له دې وړاندې وسلوالو طالبان ویلي چې برمته سوي کسان دولتي کسان دي نه ملکی. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اروزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوریدونکو، نن په افغانستان کې رسمان د انتخاب روانو انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل سو. تاسو که 13 کلن یاست یا 13 کلن مشران یاست او د افغانستان تذکره لرئ، نو تاسو کولای سئ چې د انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړئ. دا که تاسو تر اوسه دا کار کړی وي یا مو نوی کړی، که په دې مسله باندې کوم نظر لرئ، تاسو موږ ته خپل نظرونه راستولای سئ د افغان بی سیم پر ټلیفون باندې پر 1313 شمېره باندې.
تاسو لا پیغامونه نه
زمون نظر او د قانون غوښتنه هم دا سکل سوک دی مکلفیت دورې تر رسیدي هغه باید لازم د سکار تو اخلي او دغه سافتنام دغه کارت اخیستلو نتیجه دا ده چې دا انتخابات صورت نیسی. او د انتخابات په صورت کې رئیس جمهور او کابینه او دولت تشکیل ټول جوړیږي، نو دا هر مسلمان رور سي د مکلفیت دورې تر رسیدل باید سافي نامه کې حکومت ته خو لازمی دا ده چې هر چیرته خلکو ته د سہولت راوړي، د مراکز ورته جوړ کړي، خلک سافي نامه کې کارتونه واخلي، امنیت تامین کړي، همدار رقم نور وسایل څوک رسیدګي نشي کولای لکه حمل و نقل وسایل حتی په اختیار کې ورکړي خلکو ته تر څو دا مشکلات راپاسي.
زمان محمد منصور صمیمی. زمان نظر داده چې ټول خلک باید په دغه ثبت نام کې اشتراک وکړي او په راتلونکي خپل وکیلانو او د ولسوالي شوراګانو ته په خپل خوخه وټاکي. کمیسیون د کمیسیون غوښتنه مده چې په خلکو باندې سہولتونه ایجاد کړي په ثبت نام کې، پرایدی کې او د تقلب جلوګیری وکړي او د وزارت داخلي نه د دې وظیفه ده باید چې د خلکو امنیت تامین کړي.
زمنګ نظر دا ده چې دا پروسه منګه هیله کو چې باید شفاف وي په اساس د معیار بین المللي معیار عیار شي کنه هر چا خپل سرنوشت را مشخصه کی کنه خلکو ته مختنه دا ده کنه چې خپل سرنوشت باید هغه امانت چې چا ته سپاري هغه باید امین سړی کنه چې باید هغه ته امانت به وسپاري د ټول زمنګ مختنه دا ده کنه چې باید ګډون وکړي باید ثبتنه ډیر ضروری ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس براسو یوی نریوالی مسئله تا دا امریکا متحدو یالاتو او سترو شریکانو یه نن سهار وقتی پا سوریه کی دا خیوات پلازمینی دمشق نجده دا ختیز غوته پا دوما سیمه کی دا بشار لسد دا کیمیایی وصلو زیرمی وویشته. د دغې راکټې حملې په جواب کې د روسیې حکومت غبرګون څرګند کړی دی او د امریکا دا کار یې غندلی دی. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر د امریکا په رهبرۍ د سوریې په وړاندې پوځي اقدام غندلی او د یو خپلواک دولت په وړاندې یې د یرغل عمل بللی دی. تاس او انترفاکس خبری آژانسونو د ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اضطراري غونډې غوښتنه کوي. پوتین ویلی چې پر سوریې حمله د نړیوالو اړیکو پر ټول سیستم ویجاړونکی اغیز کوي. بلخوا د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په وړاندې پوځي اقدام په کلکه غندلی دی. د دغه هیواد لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې دغه نظامي اقدام یو جنایت دی چې هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ.
نن شپه مو د اقداماتو هدف د کیمیاوي وسلو د تولید پراختیا او کارونې په وړاندې د مخنیوي قوي اقدام دی.
ترامپ ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر ومه په دوما شهر کې د زهرجنو غازو د حمله په عکس العمل کې کیږي. د راپورونو په حواله په هغه حمله کې چې پر دوما شهر سوی و په نتیجه کې لږ تر لږه 43 ملکیان وژل سوی و. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړي خو دمشق وایي لکیمی وسلو یې کار نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر د سوریې د رژیم له دوو متحدانو روسیې او ایران غوښتنه وکړه چې د بشار الاسد د هغه رژیم له ملاتړ لاس واخلي چې د قاتل او وحشتناک وباله. بلخو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي د دغو حملو اصلي هدف د سوریې په لویدیځ کې هغه ساحې دي چې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو او تولید لپاره ورڅخه استفاده کیږي. دانفورد ویل په اوله حمله کې یو تحقیقاتي مرکز په نشه سوی دی. دغه په خبره د سوریې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام مرکز وو. د ګډو ځواکونو لوی درستی زیاته کړې په دوه نور حملو کې د هومز په لویدیځ کې د کیمیاوي وسلو د ساتنې تاسیسات وشتل سوي دي. د سوریې ټلویزیون خبر ورکړی چې د سوریې د هوایي دفاع ځواکونو دغو حملو ته ځواب ویلی دی. د سوریې پوځ وایي چې 14 راکټونه یې وشتلې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دغو حملو کې په سوریه کې د دوی پوځي اډو ته څیرمه ساحې نه دي پنشه سوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس ورسوی بلی مسلې ته. د هند په شمال په جامو کشمیر سیمه کې د ویات کلنی مسلمانی ماشومې قتل او پر هغې د جنسي تیری مسلې په هند کې د مسلمانانو او هندوانو د ټولنو ترمنځ کړکیچ پیدا کړی دی. له دې امله د هند په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو مظاهرې هم د پراختیا په حال کې دي. نړیوالو خبری رسنیو رویټرز، اسوسییټډ پرس، د امریکا سی این این ټلویزیون او د هند مطبوعاتو پر دې پراخې تبصرې کړې دي. بېګا شپه زرګونه هندوستانیان په نوي ډیلي کې د انډیا ګیټ په تاریخي سیمه کې راغونډ شوي وو. شمې بلې کړې وې او له حکومته یې غوښتنه کوله چې زیاتی کوونکي مجازات کړي او پر ماشومانو د جنسي تجاوز مخنیوی وکړي. خلکو له اسفې سره د انصاف وشي پیغامونه لېږدول. د رپورټونو پر اساس د اسفې مړی د جنوري په 12مه وموندل شو. د هند مطبوعات وایي چې اسفه بانو اته کلنه وه او د بکروالز په قوم پورې تړلې وه چې مسلمانان دي. د هیمالیا په شاوخوا کې په غرونو کې اوسي او کوچیان دي. ویل کېږي چې اسفې خپل آسان د پولو لپاره بیولی وو او له هغه ځای څخه تښتول سوی ده او مړی د جنوري په 12مه نیټه په ځنګل کې اچول سوی وو او پولیسو ته په لاس ورغلی. دغې پیښې سره تتنه په تړاو نیول سوي دي چې ویل کېږي درې د پولیسو افسران دي، یو پخوانی حکومتي مامور دی او د هند خلک د خپل حکومت څخه غواړي چې په دې پیښه کې هغه کسان چې لاس لري هغوی دې ټول معرفي کړي او خلکو ته دې ور وپیژني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکی خالد درمان له کندهار لیکي. په کندهار کې افغان عسکرو جدي امنیت نیولی و تر څو خلک نومونه ولیکي. او ډاکټر خلیل لیکلي، نن مې خپل نوم ثبت کړ، ټول افغانان باید په دې پروسه کې ګډون وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي چې مخکې مې هم نوم نه دی ثبت کړی او اوس به یې هم ونه کړم. اوریدونکو، دا ستاسو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده. زموږ دغه خبري مجله نوره پاته سوه، پای ته ورسېده. علام ملسه او په و بجو باندې د امریکا غږ پښتو خبرونه مه هېروئ. اوس ما همکاره فرشته نګاه در سره ده. د خدای په امان.